سلامونه احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټې پرون د دوو هیوادونو ترمن د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه خونډه وکړه. ټاکل شوې ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپلو حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړې توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هر کلي سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملې او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به له پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو په اړه کلک ضمانت نه وي ورکړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان و عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې شاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللای او دواړو لوریو په روسيونو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولې دي. د خبر پاڼې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی و او هلته له البوسیدی او د دغه هیواد له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبانو حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریس نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری د دغه څرګندونو په جواب کې وویل چې امنیت د خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه پښتانه مشان او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې پریکړه باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونه شي بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استازو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو للارې وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخی نام نه دي. په ایران کې پروند اعتراضونو په یو لسم ورس د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارد یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیایي پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جدي په ومه پیل شوي تر اوسه لسکونه کسان وشل شوي یا ټپیان شوي دي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پستر نامه سره مناونی کی هلی می منی درنوسته کوونکو هله دا چیرو غو جوړو سی او خپل متردی مهاله په خیره رسولې وی درنوسته کوونکو د نورز به هم تاسو چولو ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرغلاستم په دې هله چې نورز هم د تل په څیر د لوستر اخرنی شی ور سره مل وسی ملتیار سره وکي او د نورز د موضوع څخه ګټه واخلي. نورز موږ او تاسو موضوع د یونان بختری خپلواک دولتونه دي یو لسم لوس 15 او شپږشتما پانه د نن ورځ به هم پر همدې موضوع باندې جغیږو او د یونان بختری خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټور معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق لویلې ودا چې سکندر یا مقدونی سکندر د هخامنچیان امپراتوري د منځ وړي او د بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیولو لپاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنی د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي. چې کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي، هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي، د بیرته تلو پر مهال د سند د سیند لارې هغه د مقدونیه په لور باندې ځي، چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یونانی امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ یا د یونانی د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یونانی امپراتوري د دغه یونانی قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي، نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي. یونانی سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي، یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پوری تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړی دیوتس په نامه د بختر والی په توګه هغه ګماري. یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړی دیوتس په نامه، لومړی دیوتس نومیږي هغه کس چې بیا هغه د بختر د والی په توګه انتخابیږي او د بختر والی کیږي. هغه چې کله بختر ته ځي، کله چې بختر ته ورسید، نو په دې وخت کې هغه بختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی بختر ته ورسیږي، نو سندلاسه بختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمني چې و هغه د زیږدیز څخه 215 تر 210 کلونو پورې، د زیږدیز څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کلونو د واکمنۍ کوي د دغه کلونو ترمنځ، او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیس د بختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړي دیوتیس څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي پر بختر باندې، چې بیا د بختر کنټرول، د بختر اداره او د بختر واکمنی د دلاس تورزی او د بختر کنټرول په لاس کې نیسي. نوموړی بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي. یعنی دوی بیا رولاړي چې خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستي اړیکې ټینګوي. یعنی د اشکانیانو سره بیا دوی دوستي شروع کوي، ځکه دغه دواړه نوي دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یو تدیم د یونان بختری یو بل ډیر زور واقعي ډیر ځواکمن ټول واقعي وو، چې د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو د دغه يرغل یا د حمله پر شا باندې تنبوي، چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا د دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړی بیا د چیریزی د هندوکش سویلی برخې، د هندوکش سویلی برخې بې له کومې جګړې څخه د هند دولت د کنټرول څخه ژغوري او بیا په لویدیځو برخه کې د توس تر سیمو پورې د مخ ته ځي. یعنې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني افغانستان سره یو ځای کوي. یعنې دی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی یا زموږ استاسي د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي، او په همدغه دوره کې بختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی بختر چې کله دی دغه سیمې د افغانستان سره یو ځای کړي، نو په همدغه دوره کې بختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د بختر کیږي. د یونان بختری بل ټولواکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه دیومتروس وو. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه. یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمې د تر خپلې ولکې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او شمالي هندوستان تر ګنگا پورې نیسي. یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندوستان هم نیسي. د یونان باختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې رسیدلی. وینه دغه سیمې مکمل د یونان باختری پولی په دې کې ویني، د یونان باختری تر واکمنی لاندې دغه سیمې وي چې هغه زموږ او ستاسې دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان باختری تر ولکې لاندې وي، یا د یونان باختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 150 کاله پورې دوام درلود. دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 150 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلوده. راتو یوکراتید د یونان باختری یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواکو دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان باختری امپراتوري جوړېدل شروع شو، یعنی په همدغه دوره کې د یونان باختری امپراتوري جوړیږي. د یونان باختری دولت څه ډول مثلا د هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي، او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا د نن په دغه هیواد کې ستي قبایل د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي، چې دغه دواړه دلایل د سبب کیږي چې یونان باختری د ماتې سره مخ سي یا د منځ تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستي قبایل د نن په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان باختری دولت چې دی هغه تر میلاد 135 کاله پخوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې وویل چې بلخ یا بوختی د یونان باختری دولت هغه مرکز و، چې بیا دغه د یونان باختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 115 کاله مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنی مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خو خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي، هغه ځای واکمنی لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي، چې بیا د ستي قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسی، او د یونان باختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان باختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي، او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي، چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا همدغه د کوشان چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، همدغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایو چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي، یو بل لوی امپراتوري رامنځته کیږي، چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایو چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د یونان باختری خپلواک دولتونه و، موږ دا وویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یونانی قومندانانو تر منځ بشل کیږي، نو یوه برخه یې د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي، چې هغوی بیا شام نیسي، د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي هغه د باختر والد ټاکي، چې کله دغه لومړي دیوتس باختر ځینو باختر او سغدنیا خپلواک دولتونه اعلانوي، چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کاله پورې لومړی دیوتیس واکمنی کوي، بیا د هغه څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي او د باختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي او د اشکانیانو سره دوی بیا د دوستی اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستې چې هغه یو ډېر ځواکمن ټولواکي دی و هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پر شا کوي د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنګ وکړي بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لویدیځه برخه کې د توس تر سیمو پورې هغه مخته ځي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي په شمال کې کشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. ورپسې مو د یونان بختري بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مخته ځي، یعنې دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنګا تر څنډو پورې، همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دی، تر هغه ځای پورې رسیږي تر دغه ځایونو پورې دی خپل واکمني خپل دولت مخته وړي. د یونان دولت فتوحات چې و هغه 150 کاله پورې مخکې تر میلاد پورې دوام درلود. د یونان بختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکراتید و، هغه په خپل امپراتوري کې داسې والیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي، چې کله یوکراتید واکمنیږي نو د یونان بختري امپراتوري چې د هغه جوړېدل شروع کیږي. دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځه تلل دوه دلایل درلوده چې هغه مو ویل، یو د اشکانیانو حمله و په لویدیځه برخه کې او بل هم ستي دننه په هیواد کې ستي قبایل و، چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځه ولاړ سي. یونان بختري دولت په 1350 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي، چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي. بیا د ستي قبایلو یوه څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري هغوی بلخ نیسي، ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي. بلخ ډیره چې بلخ نیسي، د بلخ ښار نیسي، چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت له منځه ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان یا همدغه یوچی کورنۍ چې وي یوچیان چې و دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي، چې دغه یوچیان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشانو په نامه ډېر شهرت لري چې موږ یې په راتلونکي درسونه کې وایو. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري. درو پوښتنو ته د تل پسې جوابونه وایست. اول دا چې یوتودیوم په اړه څه پوهېږي، دیمتریس څوک وو او د هغه د کړو وړو په اړه څه پوهېږي، یعنې د کوم کارونه وکړه، څه ډول کړه وړی وه، او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو، یعنې دا څه ډول شروع سو چې د افغانستان د یونان بختري دولت له منځه ځي، د کوم ځای شروع سو، په څه ډول دغه دولت پرځیږي او له منځه ځي یا له ماتې سره مخامخ کیږي. نو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولې رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربان را پس فیصل نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې د رنوز د کون کو هیله د چروغ او جوړو سي او د صحت جمعې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د تاسو سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې
مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کوي. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وو. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته. چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي؟ د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون و چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیا بیا په 1324 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلو شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږېدلی دی او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1250 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمری کال کې یا 1550 زیږدیز کال کې په 1340 وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 30 کلن. رازو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و. او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیا د زید زوی و. او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیا د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی. او د زید د زوی د یحیا له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کېدی، د همغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه. یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کړور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پوښتنو ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. د همدغه دروسرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه دروسرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هماغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو